پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا سدی رادیو د 12 بجو په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري امانه میرزای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي وړاندې به واوري چې هر کال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي البته دا هغه ماشومان نه دي چې د جګړې په ترڅ کې وشل کیږي مخکې تر دې چې د دې خبر تفصیل درکړو خبرونه له فرشته جلال زئی څخه اوریدل شي
ازادي رادیو اوریدونکو جمعه مو په خیر په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي هر ورځ په افغانستان کې شپږ ویشت کوچنیان د اسهال پر مرض مري په امریکا کې څارنوالان وایي د بو برګډال په نوم د هغه ضابط محاکمه به نن بیا پیل شي چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره و او د سخت دریځۍ د څار یوه ډله سایټ انټلیجنس وایي چې په نیویارک کې د تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری و خبر نو واوري د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې شپږ ویشت کوچنیان د اسهال پر مرض مري یونیسف پرون وویل چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو چې عمر یې تر پنځه کاله کم دی په کال کې تر لس زره د هغوی د مړینې شمیر راکم سوی دی خو لا هم دا مرض هر کال په افغانستان کې د نه نیم زره کوچنیانو ژوند اخلي په افغانستان کې د یونیسف مشري عادل خضر پرون وویل چې په افغانستان کې د اسهال له امله د ماشومانو مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه د دې په وینا د دې مرض تداوی اسانه ده او په کمه بیه یې درملنه کیدلی سي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا هر کال اتیا زره ماشومان چې عمرونه یې تر پنځه کاله کم دي مړ کیږي او په دې کې دولس فیصده د اسهالونو له امله مري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د څارنوالانو په وینا د امریکا د پاوت ضابط بو برګډال چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و شایي ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واوري برګډال د پکتیکا د یحیاخیلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له پنځو بندیانو سره تبادله شو بو برګډال له دې امله چې د خپلو قومندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر له خپلې پوستې وتلی و او د نورو امریکایي عسکرو ژوند ته خطر پیش کړی وو محاکمه کیږي د اسوسییټډ پریس په حواله په دې څارنوال جفری نانس ویلي چې د برګډال د محاکمې بهیر به نن د امریکا په وخت سهار پیل شي خو هغه نه دی ویلي چې د محکمې حکم به دقیقا په څو بجې یا څه وخت اعلان شي د سخت دریځۍ د څار یوه ډله سایټ انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی سایټ انټلیجنس ویلي د داعش وسلوالې ډلې النبا اونیزي د داعش د وسلوالې ډلې یوې اونیزي النبا په یوه لیکنه کې ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې په یو شمېر صلیبیانو حمله کړې ده حمله کوم د حمله په تور مشکوک نیول شوی سیف الله سایپوف چې په امریکا کې میشت دی نوښت کلندای او په خټه د ازبکستان دی هغه د سپتمبر د 18 نیټه د برید په تړاو نیول شوی دی نو موړی په نیویارک د سوداګرۍ نړیوال مرکز ته نږدې پر بایسکل سپورو او په بایسکل سپرو به خلکو باندې خپل موټر وروز غلاوه اته تنه یې ووژل او دولس تنه یې زخمیان کړل پولیس وایي دا څرګندېږي چې سایپوف په ډېر غور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د موټر په وسیله د برید په اړه آنلاین خپاره شوي معلومات عملي کړي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه چې رښتیا هم د دې برید تر شا لاس لري شواهد نه دي وړاندې کړي د سوریه پاوځ او متحده ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې یو لوی او مهم شار دیر زور په بشپړ ډول نیولی دی دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده د څارنې دا ډله وایي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې شار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم په شار کې د پاتې داعش وسلوالو په لاس کې دي د سوریه پوځ د دې شار د نیولو لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړي وو د دوی سره په دې عملیاتو کې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو برخه درلوده د داعش سخت دریځو د 2014 میلادي کال راهیسې د دې ښار په ډیرو برخو کنټرول ټینګ کړی وو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټویټر اکاونټ یا حساب د 12 دقیقو لپاره بند شوی وو. ټویټر ویلی چې د ولسمشر ټرمپ د ټویټر حساب یا اکاونټ د ټویټر شرکت یو کارکونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بند کړی وو. د ټویټر شرکت چارواکو پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د ولسمشر اکاونټ یو داسې مامور چې کار ته یې کار یې په ټویټر شرکت کې پای ته رسیدلی وو بند کړی او په اړه یې څیړنه کیږي څو دا کار بیا تکرار نسي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤولانو پر دې مسله له تبصرې ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.2 میلیونه وګړي پر ټویټر تعقیبوي یا ورسره یو ځای دي.
ازادي راډیو په منځني سبد ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې هر کال په افغانستان کې په زورګونو ماشومان د نسناستي د ناروغي له عمل خپل ژوند له سور کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په خوښ کې د خبريالانو پر ستونزو غونډه جوړه شوه.
خپله د قانون د تطبیق په لوی ستونزه د لوی وخت دی بیان زده دی لپاره کله چې موږ پیګو چې قانون نشته موږ مجبوري بو چې سانسوري وو مثال غلی بو.
د کونړ د جنگلونو د وهلو پاړه به واوري.
دغه نوې پروسه چې د کونړ د ځنګل د قطع کولو لپاره روانه ده دا ځینې مافیا هغه کړی دي چې هغه کړی په ننګرهار کې دي. هغه کړی غواړي چې زموږ د کونړ دغه ځنګلات قطع کړي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شخېدلې یو.
په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یو غوښتنه وه. ولې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول.
او د کور کلی په پروګرام کې مو د سو تنو بې وسلو لژوند خبرو.
موږ سهار راوځو پوری پیای مالي سوي ما زړه ملي کېږي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 نیولای شي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې هر کال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان د نسناستي د ناروغي له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. البته په دې خبر کې مو دا هم د ته هم اشاره وشو چې تر پخوا دغه کچه راټیټه شوې ده خو بیا هم دا ډیره لوړه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان اور.
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي هر کال 9500 افغان ماشومان د اسهال یا نسناستي په ناروغي مري. یونیسف پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل سره لدی چې لا هم په افغانستان کې یوازې د اسهال په وجه د کال نږدې 9500 ماشومان مړ کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په دې ناروغي د افغان ماشومانو د مړینو شمیر له 10000 کم شوی دی. د یونیسف نویش میرشی چې د ورځې شپږ ویش افغان ماشومان په نسناستي ناروغي مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په وینا د هغو 80000 تر 50 کلونو کښو ماشومانو په منځ کې چې هر کال په افغانستان کې مړه کیږي په سلو کې 12 د نسناستي ناروغي له کبله صبر کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي عادل خضر د اسهال ناروغي په علت د افغان ماشومان عمرینې په دې خاطر دردونکې وبللې چې د دې په وینا د داسې ناروغي ده چې په اکثرو مواردو کې په اسانه مخنیول کېدای شي. د افغانانو وغوښتل چې له تشنابونو کار واخلي او لاسونه ومینځي څو د دې ډول ناروغیو مخه ونیول شي. پاکوالی په تېره بیا د تشنابونو نظافت ته نه پاملرنه او د میکروبونو خپرېده د نسناستي اصلي علتونه دي. له بلې خوا اکثره کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې د نسناستي په وخت باید ماشوم ته زیاتې اوبه او او آر اس ورکړل شي. په افغانستان کې 1,200,000 ماشومان په سوی تغذیه اخته دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یونیسف وایي چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان خپل ژوند د نسناستي د ناروغي له امله له لاسه ورکوي. په خو دا شمېر له 100000 تر رسیده خو اوس لږ راکمه شوې ده خو بیا هم د یونیسف په وینا د ډېر زیات ماشومان چې هر کال په افغانستان کې د اسهالاتو د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی له 12 بجو وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس سره شخیدلې خو اوس په خوست مخه کړو. د خوست خبريالان او د بیلابیل رسنیو استازي دوی ته پر وخت معلوماتو نه ورکول، خو سانسوري د قانون په واکمنۍ کې ستونزې او تر پایه د اکثرو قضیو پیښو نه چیړل د هغوی د کار په وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یادوي. بل خو د خوست ولایت مقام چارواکي وای چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې رسنیو او خبريالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي او لازمه همکاري کړي ده. له خوست د اساسي رادیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
دوی یاد سرګندونی د پنځ شمې په ورځ په خوست کې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړي. یاد لمانځغونډه چې په سویل ختی زون کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل،
یو شی چې جوړه ادارې تر ټولو خلاص تر وړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبريالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ او کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شو. د بیان پیاوړتیا هغه وخت حقیقي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څیر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ترلاسه آسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبريالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یو بل لوی ننګونه بولي.
په دې قانون د تطبیق په لوی ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپیږو چې قانون نشته موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو ځان غلی کړو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران د ځای ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډیر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لاس خبريالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي. یاد دیوی په 2014 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د نوامبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملانو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او له هغه وروسته دا ورځ د نړۍ په ډیر شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
په خوست کې مو د خبريالانو د ستونزو په اړه راپور واورید. پرون په نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د جنایت د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په ویاړ د آزادي اروپا د آزادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ یو پیغام خپور کړی دی. دغه پیغام تاسو د آزادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. په دې پیغام کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې تر اوسه زموږ خبريالان یعنی د آزادي اروپا د آزادي راډیو خبريالان په هغو هیوادو کې چې دوی کار کوي 4.5 زره هدف ګرځېدلی دي. روسیې، اوکراین، بلاروس، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، مسدونیا او یو شمېر نورو سیمو کې په دغو کې فزیکي برخورد، زندانی کېدل، بې دلیله توقیف، بې ځایه تحقیقات، محاکمه کول، لفظي برید، د محاکمو پریکړه، آنلاین ګواښ او زموږ د خبريالانو د وسایلو ګرځول شامل دي. د تامکن په وینا د بریدونو زموږ پر خبريالانو د دوی د کار په خاطر شوې دي. ځینې وختونه د دوی پر کورنۍ هم ورته حمله شوې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي دي چې د دغو بریدونو عاملان تقریبا هیڅ وخت نه دي مجازات شوي. په اکثرو پیښو کې دولتي چارواکي بریده شوي او غیر دولتي مسولانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د تایم کینټ وړاندې په خپل پیغام کې لیکي چې زموږ له خبريالانو سره د جنایتکار په توګه چلند شوی دی. د بیا وړاندې وایي ژورنالیزم عامه خدمت ته په هغو هیوادونو کې چې موږ کار کوو ډیر کلمو دغه خدمت جسمن له خطر سره مخامخوي. او د پیغام په رسوي کې راغلي دي چې موږ د نړیوالو معیارونو او ژمنو د درناوي غوښتنه کوو چې خبريالان په هر ځای کې خپل کارونه په خوندي او مسؤل چاپیریال کې وکړي او له قانوني پلوه بشپړ خوندي وي تر څو دوی خبرونه او اطلاعات اکثرو هغو خلکو ته چې اړتیا یې ده ورسوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسلامی دولت ډلې یا داعش هغه برید کوونکی چې په نیویارک کې اته کسان د یو پیک اپ موټر په وسیله ووشل د خلافت عسکر بلل دی. برید کوونکی چې سیف الله سایپوف نومیږي له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی دی او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په استودیو کې را سره دی. تکل صاحب، داعش ډلې دا تورن خپل غړی بلل دی؟
سلام علیکم. بله، د النبا په نوم د داعش ډلې اونیزې خبرونې په یو مطلب کې ویلي دي چې د دې ډلې یو سرتیری د نیویارک ښار په یو واټ کې څو تنه صلیبیان ووژل. صلیبیان هغه اصطلاح ده چې داعش ډلې د غیر مسلمانانو لپاره کاروي. سیف الله سایپوف 29 کلن دی، له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی او د اکتوبر په 1 نیټه د دې تروریستي پیښې اصلي تورن پیژندل کیږي چې اوسمهال په توقیف کې دی. پر د تور دی چې د 2020 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو ځای ته نږدې خپل پیک اپ موټر آمدن د سایکلز غلوونکو او پلو خلکو مینځ ته ننیست او اته کسانې ووژل. البته داعش دا ادعا چې وایي سایپوف د دې ډلې غړی دی او صلیبیان وژلې دي، د تروریستي ډلو یوې څارونکې ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی د النبا خبری آژانس په حواله خبره کړې ده.
بله تکل صاحب، له دغه سایپوف څخه چې امریکایي چارواکي دا کوي چې د برید کړی دی، تر اوسه پورې تحقیقات شوي دي او د څه ویلي دي؟
امریکایي څارنوالان وایي چې سایپوف خپل جرم منلی او اعتراف هم کړی چې له داعش ډلې څخه یې الهام اخیستی او ده هم ویلي دي چې دی خوشحاله دی چې دا حمله یې کړې. سایپوف چې د برید پر مهال د پولیسو مرمۍ په خېټه کې لګېدلې او اوس تر درملنې لاندې دی، د راپورونو له مخې په روغتون کې په خپله خونه کې د داعش ډلې د یو بیرغ د ځوړندولو غوښتنه هم کړې ده او د روغتون له چارواکو یې غوښتي دي چې دته د داعش ډلې بیرغ راوړي. پولیس وایي داسې ښکاري چې سایپوف هغه لارښوونې چې داعش ډلې د تروریستي حملو په اړه آنلاین خپرولې په کلکه تعقیبولې.
نو له سایپوف سره به اوس تر دې وروسته څه کېږي؟ یو ډول د تقریبا خپل جرم منلی دی چې د داعش بیرغ یې غوښتي.
نو دا وروستۍ پریکړه خو به محکمه کوي یا به د امریکا فدرال حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي، خو له دې مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې وه. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتانامو زندان ته د سایپوف د استولو له مخکینۍ غوښتنې څخه چې ده البته دا غوښتنه کړې وه په شا شو او ویلیکل چې د ګوانتانامو زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي د اداري بهیر له نظره یا د پروسیجرونو له نظره ډیر وخت ونیسي. او وروسته بیا ولسمشر ټرمپ په یو پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایپوف ژر تر ژره اعدام شي.
مننه تکل صاحب. په امریکا کې پاتې شو، البته دا مطلب هم د امریکا په ارتباطو د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی‌آی‌ای لخوا د اوسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې پورته شوې دي. سی‌آی‌ای په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد کې د اوسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 40 زره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د ابن لادن د اوسېدو له ځای ترلاسه کړي وو چې اوس یې خپره کړي دي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی دی. اسوشیټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګوار ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیټډ پریس یو کاپي ترلاسه کړې ده، ښکاره کیږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهادونه کړي دي. اسوشیټډ پریس وایي د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څارنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خواهي له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی‌آی‌ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي، ایران چمتو دی چې ملاتړ وکړي. د سی‌آی‌ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې د اسامه بن لادن د کشری زوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلې. اسوشیټډ پریس آژانس وایي په هغه 19 صفحو کې چې سی‌آی‌ای د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړي دي، راځي چې ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړو. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړو چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی آی ای لخوا خبر شوی اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو تحقیقاتي کمیسون خبره کړې دي. د کمیسون ویلي دي ایرانی چارواکو په 1999 کال کې په سودان کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې وې او د دې شبکو غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگتن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورټونو ټاپې هم نوې لګول شوې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي په کومو کې چې ویل کېږي له لسو څخه اته القاعده غړو چې پر نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو د مخه له ایران څخه تیر شوي وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1998 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دغې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه تایید کړې نه ده او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د امریکا یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کونړ کې اوس هم څنګلونه وهل کېږي. تر اوسه په اکثرو ځایونو کې ولس او دولت په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو اوس دولت ژمنه کړې ده چې د ځنګل په ساتنه کې به ولس مرسته ورسره کوي او حکومت د 19 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت غواړي چې وهل شوي څنګلونه بیا ورغوي او هم یې له نورو وهلو وشخوري. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د کړنګل درې قومي مشر سلام الدین ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې پوخوا د نخترو دنګي او د سلګونو کالو پوخواني ونی موجوده وي، هیڅ ورته ګوته نه وی وروړي. خو کله چې په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې جنگونه ګرم شول، خلکو پاکستان ته هجرت وکړ، نو هلته د لارګي او سوداګرو او ځنګل وهونکو سره لاس یو کړ. د کونړ په تیربه د کړنګل پښنو ځنګلونو برخی اری سمیکړي ټولی وهل، حتی د نختر واړه نیلګي هم پریکړل.
خپل هغه فوري ګټه او لګ ګټه په نظر نیول سره مونږ د خپل قوم او خپل علاقې لپاره لوی تاوان ورسوم. کاش کې افسوس چې مونږ دغه حالت نه وکړي او په یو ترتیب باندې مخړلې وې، نو تمام چې کنده زمونږ راتلونکي نفس لم کفایت کو ځنګل هم نه خرابېده. نو مونږ اوس په ډیر خپایو او زمونږ د کړنګل خایس چې کنده هغه خوره سره خوره شوې ده او بالکل مونږ چې کنده سوک لک بصیرت لري هغه ټول خلک خبر.
حاجی سلام الدین وای د دوی سیمه اوس سپیره شوې، په خوابه پکې ډول ډول ځنګلي زناور او مرغانو، خو اوس پکې هیڅ نلیدل کیږي.
مخکې به ځنګل ته چلاړې قسمه قسم د مرغانو اوازونه بو، لیوان بو، سورلنډي بو، دغه څه خسته خسته مرغانو اوازونه به راتلل. اوس چې زه دوړه ده او خاوره ده نور څه نه پیدا کیږي.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی جمال الدین سیار وای اوس هم د چپی دری مانوګي او څوکۍ ولسوالیو کې په بیرحم ډول د برقی اروپ وسیله ځنګل پرې کیږي او د غرونو للارې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته انتقالېږي.
دغه نوې پروسه چې د کونړ د ځنګل د قطع کولو لپاره روانه ده، دا پټه پروسه نه ده،
دا ځنې مافیا هغه کړی دی چې هغه کړی په ننګرهار کې دی، هغه کړی غواړي چې زمونږ د کونړ دغه ځنګلات قطع کړي.
هغه وایي حکومت باید د دغو زورواکو او ځنګل وهونکو لاسونه له ځنګل وهلو ونیسي.
موږ د کونړ د ولسونو په نمایندګۍ دومره ویو پر رئیس جمهور هم غږ کوو چې هغه چارواکي چې د ځنګلونو په قطع کولو کې دي او هغه مافیا کړی دی، د هغو مخه دې د دولت د مخې نه باید ونیول شي. او ولسونو خپله ژمنه وښودله، خپله وعده وکړله چې هغه تړې انانه چې زموږ د ولسونو دي، موږ د ځنګلونو قطع کولو په خاطر موږ هغې ته تیار یو، خو ځینې داسې زورواکي دي چې هغه زموږ په دغه تړو کې هم مداخلت کوي چې هغه د ځنګلونو د وهلو سبب ګرځي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل چې د چپی داری او مانوګي ولسوالۍ قومي مشرانه د دې د پر راغوختی و چې د ځنګل وهلو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
موږ په ګډه په دې باندې مشوره درلوده چې څنګه کولای شو چې د ځنګلاتو د قطع مخه ونیسو، حفاظت وکړو او دواره احیا د پاره لازم او مناسب طرح پلاره وچو او یار بیا د ولسونو خپل تعهد د ولایت اداره او حکومت سره په دې باندې تازه کړه چې د نوروز ته به ان شاء الله د دوغو ساتنه کوي.
والی وای د ځنګل د بیا رغولو د پاره یو 15 کلنه پروژه منزور شوی چې ورته 19 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوی او په دغه ډالرو به د ځنګل وهلو مخنیسي او وهل شوی ځنګلونه به پرې بیا رغوي.
یو 15 کلنه برنامه تل اوسلونه لرو چې دغه برنامه مجموعي بودیجه یا لګښت 9.5 میلیونه امریکایی ډالر اټکل شوی دی چې ان شاء الله په ټول دی 15 کالو کې به د کونړ ځنګلات دوباره احیا کیږي، د موجوده ځنګلاتو به حفاظت کیږي، ولسته به کاری فرصتونه خلکو ته برابرېږي چې دا به د امنیت په تامین کې د ولسو په یووالي کې د دولت سره او د ولس ترمنځ د واټن منځتلو کې به کافي پوره رول ادا شي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په ولایت کې پوخا 3.4 لک هکتار ځمکه شنو ځنګلونو نیولې و چې ورسره سیمه خپل ښکارېده، خو اوس په سلو کې 40 ځنګلونه وهل شوي او لا هم دغه قطه روانه ده. خلک وایي له دې وړاندې هم د کونړ ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر منظور شوي وو، خو د دې په ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي او یا هم پرې ځنګلونه ورغول شي، هغه ټول په شخصي جبونو کې واچول شو. دا به وروسته معلومه شي چې نوي 19 میلیونه ډالر به د پوخا په څیر هیفو میل شي او که رښتیا به په ځنګلونو مصرف شي.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
دولت روزګان ولسوالي خاص روزګان خبر چې پر دغه لارو باندې موضوع کندهار او کندهار ولایت د غسانی او ولدق ولسوالي او نور ولسوالي ته پر دغه لارو باندې ډیر مشکلاتونه مشتي شي. د حکومت مشور کوي د سکرو پښتني راسه کوي بیا یو ګوري هغه سمي وي دی روپي وړي په جیرو می برته بیا یې په سیته دې تکلیفونه راکوي. کندهار ویله څه خبره کوم ده لسم یو ځکه داسې مشکلات چې خلک نیسي شکنجې ورکوي او دلته بنجان داسې ځای کې ساتي چې ساتي کېږي چې هغه پوستې دي خپل په او ځکه نه چې په پوستې کې پټ کړي بیا زنګ وي کور ولاته دوه لکه قوانین راواستي کوي بنج نظرې رکو بیا واسي ما بسته یا پیسې ورکي ما بسته واسي.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دا ساجی رادیو د روان خبرونې په پیل کې مو دا راپور درلو چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان د نس ناستې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ناروغیو د معلومولو لپاره یو نوی آله جوړه شوې ده. په دې اړه عصمت څاروان تفصیل درکوي.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن د خوک شوي برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کې ښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
دا سجرټو پروان خبرونه کې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د شخصي پانتونونو له عمومي رئیس سره شغیدل یو او د دې پانتونونو پر ستونزو مو له هغه سره په تفصیل مرکه کړی ده. خو دولس بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 65 ماشومان چې تر 50 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې 80,000 کوچنیان مخکې تر دې چې 50 کلن سمري چې 12% یې د اسهالونو له امله دي. څارنوالان وایي د امریکا د پاوت ضابط بو برګډال چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته او شای ډیر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واوري. د اسوسییټډ پرس په والا بوځي څارنوالان ویلي چې د برګډال د محاکمې بهیر به نن د امریکا په وخت سهار پیل شي خو دا دقیقه لا نه ده څرګنده سوې چې د محکمې حکم به په څو بجو وي. په امریکا کې د افراطي فعالیتونو د څارنې اداره سایټ انټلیجنس وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلی چې په امریکا کې د نیویارک په ښار کې د وروستۍ حمله په تړاو نیول شوی سړی د دوی وګړی و. د داعش ډلې په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د 12 دقیقو لپاره بند و. ټویټر شرکت ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی یوه کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بند کړی وه. د ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډیر فعال دی او تقریبا 1.2 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره یو ځای دي.
مخکې تر دې چې حقیقت سره پروګرام خپور کړو د کور کلی په پروګرام کې مو د یو شمیر بې وزلو لښوند خبرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سهار راوځي پوری پیای مالي سوالمه
شپک کلن مشوم وو چې ویلې په سړا واکې مالونه پیای. اوس چې منې دی د مشمانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي.
مجبور یم چې باندې او باسه ملاسې پریمزو مخ په پریمزو مخ کېونی سم کور کې کېنوم.
ډاکټران په دې اکله چوي
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري. خواړه ډیر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري. تنوع په پام کې ونیول سي.
نن په دې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو لوبې کول هغه عام له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېری خوښيږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خواخه ځانته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي. خدا سينه چې د لوبو پر مهال ځانته زیان ورسوي او یا په ناروغي اخته شي. خوای تاسو هم پلارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلی وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې پتان او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت و چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډېدي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دي چې لوتی په کورونا راوتلی دي خلاص جاغي لوتی په او دلته د رمو پڅان کې ګرځي. دلته راسه دا لږه کېږي. دلته ښه نوم دی راته وایه.
لونګین.
لونګین. اره راسته هم د سیر اوزې ته نه په یو کمی سپورتو کې
موږ سهار راوځو
نه اوس خو سهار ده کنه شمالم لگی یوام یخه ده ولی دومره وخت را وتلی
وری بیایی مالی سوی من
سر خمری سولی
زره مالا جگه ده
زره دی را جگه ده بلدان سر دی درد کوا دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناز ده دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی وست من ایده کاکا نوم دی را توایی
نوم عجب گل دیم
دلتا چه که؟
مریضی ما از پروتی ما
نو ولی دلتا بیرون ناستی
بس کورم پر لوگر که دیم بسات تلایی نسم کورتا پاش بیم
پر کور که دی چوک دی؟
نستا ورون نستا طول ستا پاسو
چوش پی که گیستا دلتا پدقی جی که چی دلتا چاروی سری ناستی
دلتا یوش پی که گیست دریش بیالتا پاس پروتو ما
چیر تا؟
پاس جنگلی که
یخ دی نکی گی؟
یخ می که گی دار بس مرتا ناستی
چه تکلیف لری؟
طول وجود می درد که مریض ما دا خریبان دیر وقت که پیسه نسته بل نسته
تیز دا چو رازی دلتا بیرون تیره کنه؟ شپیو دیو رازی سوم را ماشمان وینه چه دوی رازی دلتا گردی کالی نازک پخی لوچه او پدی خواه رو که گردی
دیر 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 الکان رازی دیر
لدی ماشمانو سر یا بل ور هم شتا اول دینم را توه؟
رایم
رایم جانه چو کلانی؟
اتا
اتا تیز دلتا بیرون روات لیه کور در باندی خبر ده؟ خا زیچی گوره ما پخی دی چاو دیدی؟ مخدم چاو دی سوای؟ ولی دیسی پر نازک و کالایی که راوات لیه؟
نخ پر نغم نما
پخی دی بلی چاو دیدی؟
یخ دکنه
او بل دیسی تاو دی کالی نلری؟
نه
لگه خواتا اینجون ناستی دی؟ دیگو هم اما آغا دیگر می آوا جامعی پتن که دی دوی تبا مرسو خبری بو سرو کن نوم دیره تو وای؟
سپگمای
دلارگه ایمه ماتوی او دقیقه دالتا کیگ دخا تا چه اوس رواتلی کنه؟ غاره دیم دوم رو لوچه ده؟ پیه دیم لوچی دی؟
چبلاغ کور که پراته دی
پیه درد نکه ای دخ چاو دی دلیم دی خوارو که چه گرزی نخوگیگی؟
خوگیگی
کچری ماشون پخپلا گرته او تاوان پوهی دلی نو بیا باید ده شمال او دور پر وقت لکورس خبهر نتلو او جامعه بای هم گرمی اغوستلی. موک پا کچه که ده ماشمانو لدالی سخه دیو کورت ورغلو او ده کورانه لچو غلو سره وغگی دلو.
سبزگل
ده لورکی دیوالی لچو پی گردی؟
دست یا مختشوه ده بلای وحله ده.
چنگ
هم؟ امروز هم دست گرزیه. که دستون زانی میزه بیا دقیقه پاکی باستم دستو امروز خور که گرزی.
دلوز پی خوی چاو دیم دی بیاد درد نورتا که زاری نه؟
سوازی درد که غلوه ما یه خونه پروه نیشتا. هم دستو امروز گرزی. به پروه غنده ده.
یو جور چپلق خو کده ایسی جور تا وای
خلی؟ چپلش دقا دیا یو دقا چخ پی که بس تمام روز هم دست پایلوس گرزی
بچی راست چی کورتی خوب هم کندر تک کرهی دیسی؟
ها کنه کورتی دا زیر طول هم دست خواب مردار کهی
او دا بلا میرمندی چی که گیدالتا چی بلانه دا؟
نمی خواه دا
خواه خیدی دا
ده زان غمو کو ده ماشومان غمو کو ده دوری غمو ده نس غمو کو ده مریضی غمو کو چی غمو کو
دومره پیسی هم تاسی نلری چی دوی تا یو جور ارزان بوت واخلی؟
نه نه نلرو دست عاجزه ده خدای ده کم زنه وکو دا چپل هوشی که خرچه هوشی
که چیره ده ماشومان مریضی بیا خو با دیر پیسی تاسی نگواری
تا بلیه ده سنگه مجبوره یونو خو اولاد ده اولاد درد هم نشکته
ولی پریگده چی بیرون وزی ولی ده دینه نه پخپل جنگره که نه ده سرکه نوی
چیر تا ماشومان جنگره که ساریگی جنگره که ساریگی ولی که ساریگی پسل سپر هم نهی ساریگی مجبوره می چه بانده و باسو ما لاسه پریمزو ما خپی پریمزو ما غی که اونی سو ما کورکی که نوام
بیا چه لاسو پیه پی منزی ارتا غوره ایم
او ولی نه واسلی سر با غوره او ما کنه چه دیگ لاس آرامش
خو واسه ما ده چاو دیدی لاسو نه
او کنه چاو دیدی لیدی کنه
ده کسی نه دیدی غور کری
سو که سمره غور کنه نکیگی
تو که تری نمره توه
زمان ما خپل فدا ده
دخل تا سی ده ماشمان وینو کنه تقریبا دیر سونه دیر ماشمان دی پا دی ماشمانو که یوازی پینزه کسو چپلخ پخو کری دی نور طول لو چی پخی دی ده ولی
کم ماشم چی چپلخ پخو کری اگه خو اماغ عادت شو او سیسی آنه ده اخپو کری اماغ سی عادت ده خواه رکی منده وی دوره که منده وی زمان خپلا بچیم ده ده سرب لوسی اخپی لوسی آغا ده منده وی خواه رکی آغا ده گرزی
دوی لاس پی چوی زخم سی بیا خواه ری وردی
مکروب نیسی
سر خب مریضی ارتروس ارتا پیدا سی ویدی
مریضی دست پیدا شی ویدی بس داغا دانیشی یا بخار شی مثال یا جارسین اونی سی یا خیر اونی سی کنه دکتر تا اوڑو بس در یا نیم زر دو زر روی اخلو بر تایر اوڑو کورتا
دکتران هم پا منی که ده ماشمان لپار گرم جامع ضرور گنی وی کچیری ده سریا و پا پیل که چه من ایدهی له ماشمانو سره بی پروایی وشی بیا به ټول کال ناروغه وي نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسیس خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي. کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخېږي، که دوی د اوړي په جامو کې، نو دوی ډېر ژر ناروغه کېږي. دغه بدلون د هوا په دوی باندې ناوړه اغېزه کوي، او هغه ویروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي، دا ډېر ژر فعالېږي او دوی ناروغه کېږي. په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي. د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري، خواړه ډېر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی شي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولی شي. ماشومانو خواړه باید شریک نه کړی شي، مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکوي، ناوړه اغېزه کوي. ښه استراحت وکړي ماشوم. د کورنۍ له خوا نه باید ماشوم وپوهول شي کله چې ماشوم پرنجی کوي، په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري، نو دی باید یو دسمال نه کار واخلي چې تر څو دغه محیط ته یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کړي.
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پښو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی ښه خنډ د میکروبونو د داخلېدو په وړاندې. که چیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه وویني یا پریسي، یعنی میکروبو ته یوه لاره پیدا شي بدن ته ننوځي، نو دا خپله دغه چاودي هم یوه لاره ده. که پخې چوي، لاسونه چوي، مخ چوي، د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بالاخره د ناروغي سبب کیږي. جرابه به زه فکر نه کوم دونه لوړه بیه ولري چې دوی ونه کولی شي ماشومانو ته جرابه واغوندي. په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم پی وپوخي، زه فکر نه کوم چې دومره مشکله به وي. دا به ستونزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پڼې یا داسې یو شی چمتو نه شي کړی چې ماشوم پخو کې یا داسې جامې چې واغوندي. زه فکر نه کوم، یعنی که وي هم دا سلنه یا دا فیصدی به ډیره کمه وي. ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري داسې بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي، بیا دغه بېوزلي بهانه کوي. چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغیو د خطر په هکله هغوی ته ډېر معلومات ورکړي، تر څو د دوی دغه بهانه هم له منځه لاړه شي او ماشومان توده وساتي.
درنو دوستانو، د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی، نو ځکه هر وخت په تیره بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کیدلی شي. نو پکار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي، تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نه شي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرې پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده، او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو په مختلفو پوهنتونونو خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، باندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، د ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاش کې په افغانستان کې هم که دا غي معیار پاغه په شلمه ایسه درشمه حساب نه همغه مخکې لړ شو، دا بزمنګه یو لوی لسته راوړنی. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یو غوښتنه و باید ایجاد شي وي، ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوی دی، فکر کوم دا په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسی شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو. په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړه، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقررې یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او دا پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان، دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانه باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخکې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسې پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لست سره یو ځل سره ورکوو، چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغه په امتحان کې نو او د موسسې خوندانې په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو موږ هغه امضا کو، هغه موږ ته د اساس دی د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنا سمستر چې تیر شو په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم وه چې په خوب چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړې کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وې، دا به بی بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسې یادونه وکړه چې ستاسې د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورځي د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسې نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسې به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت یې، که قومندان یې، که بلی که بلی، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک سر ټکوي. کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي؟
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې، موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د شل زره افغانۍ فیس والي، بل د یو لکو شل زره والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسسې شل زره فیس د بل پنځه ویشت زره شي یا دېرش زره، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب اړه باندې د چې زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسې پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت وو، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه. شي بر